له ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. فریدا سیال د دې خبرونې کوربنه ده چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی، وایي هیواد یې پلان لري چې په 2023 کال کې له 1 لک افغانانو سره مرستې وکړي. یان اګلند پرون ماښام په یوه ټویټ کې وویل دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. اګلند خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي، نو 6 میلیونه کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو بې برخې، او 1.5 میلیون خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې خدمات ونه لري. له دې مخکې یوناما او ګڼو نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي، خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له 3 ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوې ده. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل دا لاره چې د بکک کوتل سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه، پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړی زیاتوي چې 28 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی کنه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندېږي. د پاکستان له سند ایالت څخه پرون 303 تنه نور افغان بندیان را خوشې شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې 3 شپېته ښځې او 1 اویا ماشومان هم پکې شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دې کسانو د انتقال لګښت دولت ورکوي. د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څه باندې 1500 تنه افغان بندیان را خوشې او افغانستان ته ولېږل شول. د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 2 لک افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې سلګونه ښځې او ماشومان هم پکې دي. په ایران کې 3 تنه نور معترضان په اعدام محکوم شول چې له دې سره په اعدام د محکومو معترضانو ټول شمیر 1200 ته ورسید. د ایران د قضا اړوند میزان ویبپاڼې خبر ورکړی چې صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او یعقوب کورتسفلا د مظاهرو پر مهال د بسیج ملیشو د 3 غړو په وژنه کې د لاس لرلو په تور پیدا محکوم شوي. په دې قضیه کې ښکیل یو بل تورن د ایران د فوټبال حرفوي لوبغاړی امیر ناصر آزادانی چې هغه هم د اعدام له سزا سره مخامخ وو، په 14 کاله بند محکوم شوی. د څه باندې 3 میاشتو راهیسې چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له مړینې وروسته مظاهرې پیل شوي، ایراني چارواکو مظاهرهچیانو ته سختې سزاوې ورکړي او تر اوسه پر 4 کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی چې 2 تنه 2 ورځې مخکې اعدام شول. او په جنوبی کوریا کې د چین سفارت نن په یو بیان کې وویل چې د جنوبی کوریا هغه وګړو ته چې غواړي چین ته سفر وکړي د لنډمهاله ویزو ورکول ځنډوي. وروسته له دې چې ځینو هیوادونو د کورونا د وبا له ویرې د چین وګړو ته د ویزو ورکول وځنډول، دا د پیکینګ لومړنی ځوابي اقدام دی. په بیان کې راغلي دي چې د چین سفارت بخپله هغه او به خپل پالیسی هغه محل بدل کړی چې جنوبی کوریا پر چینایي وګړو د ویزو د بندیز له تبعیض ډک محدودیت لري کړی. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل کوریایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې محدودیت اندېښنه وښوده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشاهده د ځوان فکر پروګرام دی او په دې پروګرام کې مو ظفر د سیال قربانې. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې چې په افغان ځوانانو کې فرهنګي او ادبي فعالیتونه لکه لیکوالي، شاعري، انځورګري او داسې نور فرهنګي فعالیتونه په 13 کلونو کې څومره وده کړې ده. ځوانان څومره له لیکوالۍ او شاعرۍ سره لیوالتیا لري؟ په ټولنه کې د لیکوال او شاعرانو شتون څومره مهم دی؟ حکومتونه د ځوانانو په فرهنګي روزنه کې څو رول لري. کتاب لوستنه او مطالعه په دې برخه کې څومره مهمه ده؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې به موږ د پروګرام له میلمنو سره چې دوی را سره په خبرونه کې وصل شوي دي ورسره به مطرح کړو. دغه پوښتنې به ورسره وشاربو. همدارنګه تاسو هم کولای شئ چې زموږ په فیسبوک پاڼه کې زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه وګورئ. اول تر ته خپل نظرونه پرېږدئ. د خبرونه په جریان کې به ستاسو نظرونه هم را واخلو. د خبرونه میلمانه مو شاعر او لیکوال سید شینواره، شاعره امینه فنا، همدارنګه شاعر غوث نوری او فرهنګي فعال او افغان خبریال شهید الله زواک دي. دوی را سره خبرونه کې وصل شوي دي. امینه جان، خبرونه کې وصل ده. اغلی امینه، تاسو ته ستړي مش وایم، په خیر اغلی. که تاسو راته په پای کې وایئ چې تاسو شاعر یاست او نن موږ په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې په افغاني ټولنه کې ځوانان څومره لیوالتیا لري شعر او شاعرۍ سره، تاسو څنګه مخه کړه شعر او شاعرۍ ته؟
سلامونه علیکم فیروزان، تاسو ته د زرینا جوړ ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو درنو مېلمنو ته خوشاله یم تاسو سره خبرونه ګډون کوم. زما شاعرۍ سره شعر لیکلو یلا دا و چې د ماشومتوبه مې له شاعرۍ سره مینه وه او د همدې مینې سبب و چې او دا مې هیله وه چې زه باید یو وخت شعر ولیکم، ځکه مې شاعرۍ ته مخه کړه. بیا علت یې د شاعرۍ سره مینه وه چې پوښتنه یې د شاعرۍ مطالعه وه.
امینه جانې، تاسو څومره وخت کېږي چې شعر شاعرۍ ته مو مخه کړې ده؟ څو کاله نه وي چې شعر شاعرۍ دې پیل کړه؟
تقریبا شعر لیکل پیل کړي دي. دامه رئیس پر اوسه شعرونه لیکم، دا چې څومره وخت شاعر یم یا نه یم دا خو دوستان قضاوت کوي، خو نومره وخت کېږي شعر لیکم.
چا ډېره تشویقولی شي ته کولی شي شعر ولیکي یا کولی شي آینده کې ښه شاعر شي؟
زما د کورنۍ غړي وو، زما هغه چې هغوی به تشویقولم، ځکه زما مور هم شاعره وه او زما نیکه هم شاعر وه. هغوی به همیشه ما به ماشومتوب کې به مې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کول یا به مې لوستل، نو نیکه به مې په دې ورځې تشویقولم چې ته خپل همدا استعداد لرې چې ته راتلونکي کې شاعر شي. نو همدا بیا وروسته م چې شعر ولیکم، اګر چې هغه وخت ما دا نیکه به مې چې لیکل هغه ته به مې شعر هغه نه ورکړ، خو نیکه به مې ډېره تشویقولم، ویلې به چې ته به راتلونکي کې ډېر ښه شعرونه ولیکې. همدا د کورنۍ تشویق و په لومړي سر کې، وروسته بیا چې نورو استادانو سره مې خپل شعرونه شریک کړل، هغوی په ډېره تشویق کړم، یې هڅولم په دې لار کې چې زه کولای شم.
ډېره مننه امینه جانې، دا چې لومړی شعر مو څنګه لیکلی و، دا چې اوس شعرونه مو څنګه دي، دې باندې به وروسته خبرې وکړو. زموږ د نورو قدرمن میلمانه هم وصل شوي دي، ښاغلی غوث نوري او شهید الله زواک، دوی هم راسره دي. نوري صاحب، که تاسو درشو، تاسو راته ووایئ، تاسو هم شاعر یاست، تاسو څنګه خپله شاعري پیل کړه؟ نوري صاحب زموږ غږ لري؟ نوری صاحب که زموږ غږ اورئ، مهرباني. فکر کوم چې نوری صاحب د انټرنیټ ستونزه لري، د هغوی انټرنیټ سم کار نه کوي. ستونزه به حل شي، هغوی به بیرته راسره خبرونه کې وصل شي. ښاغلی زواک، تاسو به درشو، تاسو په خوست ولایت کې یاستئ، هلته خبریال هم یاست، د دې تر څنګ په فرهنګي فعالیتونو کې هم ونډه اخلئ. هلته د ځوانانو علاقه د شعر سره، د لیکوالۍ سره او په ټوله کې د فرهنګي فعالیتونو سره څنګه ده؟ که په دې اړه راته ووایئ.
بله، سلامونه سیال صاحب تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، او په سوشل میډیا کې چې څوک موږ په دغه خبرونه کې تعقیبوي هغوی ته هم سلامونه وایم. ډیره مننه. بله، په خوست کې د خلکو لیوالتیا، د خلکو هغه نزدیکت له شعر او شاعرۍ سره او د فرهنګي کارونو سره بیخي ډیر دی، او ډیر پاتې شوې دي خوست پر لحاظ کې دي مثلا هغه کې علمی برخه ده که نور داسې مسائل دي د دې ترڅنګ په فرهنګي موضوعاتو کې هم وروسته پاتې شوی نه دی ځوان شاعران او اوس وخت کې دغه ځوان رون آن دي او فرهنګ پال کوشش کوي چې فرهنګي مسایلو ته ډیره ترجیح ورکړي او ډیره ښه وځلیږي دلته دغه چاروم لکه مرغه چې په خوست کې دا فعالیتونه بیخي ښه دي او ګڼې مشاعرې جوړیږي دلته ګڼ لیکوالان لرو او ګڼ داسې پروګرامونه دایریږي چې په هغې کې شاعران ملګري راټولیږي په هغې کې د مثلا مشاعرې کېږي او د شعر له اړخه بیانو د دوی ترمنځ هغه د بیلابیلو موضوعاتو چوکاټ برابرېږي څو هغه بیا ښه تشریح هغه بحث بیا که راغی وروسته پیغږیږو نو په ټوله کې خوست په فرهنګي لحاظ او په خاص ډول دلته بیا د شعر او شاعرۍ حالت کې بیخي ډیر ښه دی او خلک پکې ډیر په شعر او شاعرۍ بوخت دي او فرهنګي کارونه کوي.
ښاغلی ځواک دام راته وایي چې زیاتره په د افغانستان په کلیوالو سیمو کې موږ داسې ځینې شاعران لرو چې هغوی دغه ولسي شعرونه ډیر ښه وایي که هغه لنډۍ وي که هغه څلوریزې وي دوی په چاپی شکل باندې دغه شیان ساتي که همداسې خوله پخله یو نه بل ته پاتې کیږي. بلې از واک صاحب زما پوښتنه مو واخیسته. زواک صاحب که زما پوښتنه مې پوښتنه مو واخیسته مې روانه زواک صاحب انټرنیټ هم ستونزې لري متاسفانه چې موږ د دوی غږ نه اورو. امینه جانې تاسې ته به راشو. تاسې راته ووایئ چې تاسې کله چې شعر لیکل پیل کړل لومړنی شعر مو چې کله ولیکلو د هغې په اړه راته ووایئ چې هغه شعر مو تر اوسه ساتلی دی که نه؟
بلی او فریده جان ما زمان لومړنی شعر ته کتاب کې هم راغلی دی. زما هغه شعر ماته ډېر ګران شعر و ځکه چې هغه کله چې ما لومړی شعر ولیکه نو ډېره زړه نازړه وم چې دا به څنګه وي. نو هغه وخت د یوه خپرونه وه چې کاروان صاحب کوربه و نو هغه سره مې شریکو ډېرې خوښ و. بیا مې هماغه شعر کتاب کې هم راغلی دی او هغه شعر مې ساتلی دی.
کلند راته وایي دغه شعر په اړه مو د څه په اړه مو لیکلی و موضوع یې څه وه او څنګه شعر و که د هغې په اړه راته وایي لږ سره؟
موضوع یې تقریبا د ښځو د ژوند د حالاتو په اړه دوه بیته مې راته یاد چې لومړی بیت داسې وم چې زه د خپلو ارمانو شاته ولاړه د حالاتو د لمبو شاته ولاړه او د فالو پیڅکه چا نه ده لیدلې د حیا د دنګ غرو شاته ولاړه. داسې یو شعر ټول راته یاد نه دی دوبی ته درته یاد وه.
تاسو به سره وګرځو امینه جانې. نوري صاحب بیرته موږ سره وصل شوی ده. هیله مند یم چې دا ځلې انټرنیټ سم کار وکړي او موږ کولای شو چې د دوی خبرې ولرو. نوري صاحب تاسو راته ووایئ تاسې هم شاعر یاستئ. شاعري مو څنګه پیل کړې ده؟ بلې نوري صاحب زما غږ لرې؟ متاسفانه چې موږ د نوري صاحب غږ نه لرو او د دوی انټرنیټ ستونزه ده. دوی موږ سره خبرونه کې نه شو وصل کېدلی. خیر هڅه به وکړو چې نوري صاحب د ټلیفون د لارې راواخلو چې موږ هغوی سره خبرې اترې ولرو. که ځواک صاحب راسره وي ځواک صاحب ته به ورشو. ځواک صاحب زما مخکې پوښتنه دا وه چې د افغانستان په زیاتره کلیوالو سیمو کې کله چې شاعران شعر وایي یا لنډۍ وایي یا څلوریزې دا زموږ په پښتنو کې ډېرې زیاتې دي. آیا دغه شعرونه په چاپي بڼه باندې شته لیکلې بڼې شته که یوازې داسې خوله په خوله پاتې دي؟
بله ډېره زیاته مهمه پوښتنه مو وکړه سیال صاحب. په عموم کې ولسی ادبیات د یوې ټولنې یا د یو ملت هغه مهمه بډای برخه شمیرل کیږي، لکه په پښتو ادب کې چې لنډۍ ډېر یادېږي. نه تنها موږ په ولسی ادب کې فقط لنډۍ لرو، بلکې نور صنعتونه هم شته دي، نور سینفونۍ هم لرو. بلې، که څه هم په اخیرو کې کوشش شوی دی چې دغه برخې ته کتابي بڼه هم ورکړل شي، لنډۍ شوي او نورې برخې لکه څلوریز او سروکي، دا ټول. خو یو مسله شته چې دې ته ډېر زړه څوک نه ښه کوي، ډېر څوک زړه ورته نه نیسي. هلته لوی علت دا دی چې د ولسي برخې کومه هغه چې دی هغه د ټولنې ګډ مال دی، یعنی ولسي مال یې بولو، یعنی په فردي لحاظ د یو چا په نوم دا مسایل نه راټولېږي. په دې خاطر هغه لیوالتیا هم کموي چې یو څوک په دې باندې کتاب چاپ کړي، د دې په کتاب مصارف په غاړه واخلي او یا یې هم ټولنې ته ورکړي. فکر مو کړي دا مسایل تر ډېره په شفاهي بڼه ډېر ښه پالل شوي دي، ډېر ښه پاتې شوي دي، نسل په نسل داسې پاتې کیږي، دوره په دوره، یو نه بل ته بل نه بل ته. که کتابي بڼه ورکړل شوي هم ده، خو ډېره کمه ده او په نشت حساب غوندې ده.
ځواک دلته یو بله پوښتنه مطرح کیږي چې کله چې شاعران شاعري کوي یا لیکوالي کوي، دا یو فکری کار ده او ډېر زحمت ته اړتیا لري. د دې لیکل، د دې راټولول، څه فکر کوي چې که چېرته دوی سره مالی ملاتړ وشي، دوی به زړه ښه کړي دې کار ته چې دغه خپل شعرونه کې وي یا که د بل چا شعرونه وي، که هغه ولسي ادبیات وي، هره برخه کې وي، دوی دا راټول کړي او د یو ولنې د یو هیواد د یو فرهنګ په توګه وساتي؟
او bale د اقتصادي برخې ډیره زیاته مهمه ده او ډیر بحث پکې دی شي چې ډیرې شاعران مو په ټولنه کې لرو. شخصن ز دغه سیملګری او ځوانان پیژنم په خوست کې چې دوی شیرونه د شیری ټولګې لپاره بالکل برابر دي او دوی غواړم چې کتاب چاپ کړي د خپل شیرونو. خو یو څه چې دوی شاته کړی دی، یو څه چې دوی ورته زړه نه خکې، هغه مسله د اقتصادي برخې ده. دوی وایي چې دومره پیسې زنه لرم یا دومره څما سره نشته چې ګواکې زه دې پاغه باندې بیا کتاب چاپ کوم، هغه مصارف دې زه په غاړه واخلم. دوی دا خبره کوي که څوک داسې را مخ کې شي او چا ویل چې مقصد زه د دې مصارف په غاړه اخلم، بالکل آماده یم چې دغه کتاب چاپ کوم. او په ټوله کې نه یوازې دا څوک چې خپل شعر لیکي، خپل شعر چاپوي، بلکې هغه موارد چې ولسی برخه پکې راټوله ده، دې ته هر څوک زړه خکې. زه دا خصیب دوه درې ملګری پیژنم چې دوی په دې باندې ډیر کار کړی، خاص ډول په لنډۍ باندې، یعنی داسې کتاب د پاره چې 15,000 2,000 او 10,000 لنډۍ دوی راجمع کړي دي او هغه هم نوی دي هم پخوانی. دوی غواړي چې دې ته کتابي بڼه ورکړي. خو مسله دا ده چې اوس دوی سره دومره څه په لاس کې نشته چې د کتاب په بڼه ټولنې ته وړاندې کړي. دا مسله شته ده او دوی وایي که چیرې کې دا کار وش، دوی سره چا همکاري وکړه، نو لیوالتیا لري چې کتاب چاپ شي او خلکو ته په کتابي بڼه دغه موارد ورسي.
مننه خغلی سواک، د ته بیرته راوګرځو چې حکومتونه په دې برخه کې څه کولای شي. دې باندې بروسته خبري وکړو. نوري صاحب د ټلیفون د کرخینه را سره وصل شوی دی. نوري صاحب، تاسو ته برا شو، تاسو راته وایي د خپل شعر او شاعرۍ په اړه ولي شاعر شوی؟
ډیره مننه سیال صاحب. لومړی خو تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خپل دې چې ټول بروغ جوړي، لومړی خو هغه د اړیکې د ستونزې تړاو باندې له تاسو اورېدونکو بخښنه غواړو. شاعري تقریبا دوه اتیا کلونو کې، څلور اتیا کلونو کې، هغه وخت کې چې د ښوونځي دور وو، نو طبعا ښوونځی وو او هلته د ترانو ټیم وو. که څه هم چې شعر لیکل ما وروسته پیل کړل، لومړی ترانې ویل و چې موږ هغه د شعر ترانې ټیم کې کله داخل شو، هغې وروسته د شعر ته مو مخه کړه. خو آغاز یې همدغه پیل د لیسې په ترانې ټیم کې د شاملېدونه وروسته یو فکر و، یو فیصله الهام له هماغه ځای نه و.
نوری صاحب الهام ته مو اشاره وکړه، زیاتره کسان چې هغوی چې نوي ځوانان وي یا غواړي چې شعر و شاعرۍ ته راشي یا لیکوالۍ برخې ته ورشي، دغې د شعر و شاعرۍ په اړه یو فکر دا ده چې شعر یو ډول الهام ده او هر څوک نشي کولی چې شعر ولیکي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا هر څوک د دې استعداد نه لري چې شعر ولیکي که څوک هڅه وکړي کولی شي؟
سیال صاحب، زما په نظر باندې څومره چې زه معلومات لرم، دغه د شاعرۍ د الهام او د ریاضت په پړاو باندې دا یو څه داسې لانجمنه غوندې مسله هم ده، او تر ډېره پورې ځینې لوی شاعران زموږ د فرهنګ او د ادب د برخې سرلاري، هغوی ځینې وایي چې الهام دی، ځینې وایي چې شعر چې دی ریاضت دی. اوس مثلا که ووایو زمونږ استاد چې د خاورې ښه شاعر کاروان صاحب، هغوی وایي چې شعر ریاضت دی. او بیا که استاد فضل ولی ناګار او ځینې نورو شاعرانو ته راشو، نو هغوی بیا الهام ګڼي، ځکه استاد یوه ورځ په خپلو هغه خاطرو کې ویلي د شعر په تړاو باندې چې زه ډېر کله شعر لیکم، او د شعر په حالت کې چې کور ته ځم د کور لاره مې غلطه کړي. شیر خو که د ریاضت مسله کړو، نو ملنګ جان استاد یو ښه مثال دی چې هغه په اصطلاح یو ولسي شاعر وو، خو شعر یې ممکن ډېرو اورېدونکو لوستلی، دغه شاعري لوستلی. نو دغه مسله چې دی تقریبا بیخي داسې لازم او ملزوم ماته ښکاري په شریکه ده. ډېر داسې خلک دي ممکن چې هغوی په دغه برخه کې کتابي معلومات ونه لري، خو اما شعر ولیکلی شي د الهام تاثرات دي. خو اما ریاضت ورسره لازمي ذکر دی چې ولفت صاحب به ویل چې تاسو شعر لیکئ، څو ځلې ما چې کړي چې شعر مې لیکلی بیا بیا مې وران کړی دی، یعنی د دې نه د هغه د ریاضت مسله معلومیږي.
تاسو بیرته وګرځئ نوري صاحب، مینه جانې تاسو هم شاعره یاست، کله کله موږ د خبریالانو چې راپور لیکو یا داسې یو فیچر لیکو، نو اړتیا وي چې په متن باندې څو څو ځلې غور وکړو، له هغې نه وروسته موږ کولی شو ښه متن ولیکو. خو په ټوله کې کله چې څوک لیکنه کوي په دوو حالتونو کې ده، چې یا به هغه ډېر خفه وي یا به ډېر خوشحاله وي. په دې وخت کې کله کله انسانان ښې لیکنې کوي. تاسو څه فکر کوئ چې شعر الهام ده که کولی شي په زامت یو سړی یو ښه متن برابر کړي، یو ښه شعر ولیکي؟
زما خپله تجربه خو دا ده چې بالهام هغه لومړی د شعر هغه لومړی بیت یا هغه بالهام خو زما تر اوسه یعنې نه دی لیکلی. همیشه که داسې وایي، خو هر وخت به انسان چې کله ځینې وخت کوشش به کوي چې یو څه ولیکي، خو بالهام زه خپله شعر نه شم لیکلی. کله چې هغه لومړی د شعر هغه لومړی نقطه الهام شي، بیا وروسته کولی شم شعر یعنی شعر تکمیل کړم، خپله فکر باندې کوم. خو هغه بالهام هغه نه لرم چې تر اوسه مې شعر نه لیکلی دی. همیشه چې الهام راغلی دی هماغه وخت مې شعر لیکلی دی.
مننه مننه کور ودانه مینه جانې ژوندۍ اوسي. اغلی ځواک تاسو ته براشو، تاسو یادونه وکړه چې په خوست ولایت کې داسې ځوانان شته چې هغوی هڅه کوي چې د ولسي ادبیات راټول کړي، مثال مو هم ورکړو. دغلته په افغانستان کې که چېرته په مالي اړخ باندې حکومتونه مرسته وکړي یا ملګري دوستان مرسته وکړي، یو بل څه چې اړخ پاتې کېږي دا چې دغه کتابونه چې چاپ کېږي، ستاسو په نظر څومره افغانان څومره ځوانان آماده دي چې دا بیا مطالعه کړي؟
بله سیال صاحب، په ټوله کې اول چې یو څوک برازی شعر لیکي او هغوی بیا کتابی بڼې ته سپاري، مثلا کتابی بڼه ورکوي، کوشش کوي چې دا شعرونه په یو نه یو شکل په ځینو نورو مواردو کې په ځینو نورو محافلو کې یا په ځایونو کې وړاندې کې، دې خاطر چې د دې شعر نه باید هغه اوریدونکي لاوله متاثرې. دا شاعران ما نه دي لیدلي چې دوی موږ بیخي اوریدلی نه، دوی دی کتاب چاپ کی او بیا دی هغه ډیر خرڅ کړل شي یا دی هغه یو څوک واخلي د لوستنې لپاره. کله چې په ټولنه کې د لوستنې روحیه قوي شوه، بیا په خاص ډول د شعر او شاعرۍ هغه د نورې مطالعې برخې وري خو، نو بیا دلته دواړه کار کیږي. هم شاعران هڅې کی چې کتابونه چاپ کی، او هم د دې ترڅنګ نور کسان کوشش کوي چې دغه ولسی سینفونه راټول کړي او د کتاب په بڼه خپره کړي. د ولسی برخه کې خو د هر چا لیوالتیا شته. مثلا دوی غواړي چې لنډۍ باید ډېری ووایي، لنډۍ باید ډېرې زده وي، او دا هیڅ له ډېرو کسانو سره شته دی. نو دوی مجبور دی چې د لنډۍ یو رقم ته کتاب باید ولري، کاغني باید له نورو لارو استفاده وکړي لکه سوشل میډیا. خو په سوشل میډیا کې بیا حالت پاشلې غوندي، په منظم شکل دی نشي کولای چې لنډۍ دې زده شي، لنډۍ دې ولولي. یا نور مثلا لکه سروکی، اوس د سروکو به نوم ډېر کم خلک اوریدل، یا شاید موږ وایو چې سروکی، خو ډېر کسان په دې باندې پوه نه دي دا سروکی کوم دی او څه رقم ته موږ زده کولای شو. که دا برخه راټول شي نو هر څوک لیوالتیا لري. اول زه لیوالتیا لرم، بیا بل، بیا بل، بیا بل، چې مثلا دغه کتابونه واخلي او ویل ولي. خبره دا د شعرونو شوه. په وروستیو کې یو څو کتابونه په خوست کې چاپ شول، دا د شعرونو، یعنی په ډیره کمه موده کې هغه زر ټوکه کتاب و دوام چاپ ته خبر لاړ. یعنی په دې معنی چې دلته د هغه شاعرانو چې په ټولنه کې ځای موندلی او دوی ډیر ښه شعر لیکي، دا چې ښه شعر څه رقم د هغه بیا لوستونکي ته معلومات کېږي او هغه قضاوت بیا لوستونکي کولی شي کله چې د ده شعر اوري، د ده شعر متعلقه یې پوهیږي او هڅیږي نورو ملګرو ته هم دا دعوت ورکوي چې لانی ډیر ښه شاعر دی، کتاب یې راغلی، که غواړي ترلاسه کړي نو کولی شي راوینیسي او مطالعه یې کوي. یعنی دا برخه پکې ډیره زیاته مهمه ده. په ډیر لنډ وخت کې هغه کتابونه چې خرڅول بیرته بل چاپ راځي او هغه نیمایي په ډیرو کم ورځو کې پلورل کیږي یا خرڅیږي.
سواک صاحب، دلته یو پښتنه مطرح کیږي، تاسو د شاعرانو یادونه وکړه، هغوی چې ښه شعرونه لیکي یا په ټولنه کې مطرح شاعران وي، خو هغه شاعران یا هغه ځوانان چې نوي دغه برخې ته راځي او څوک یې لا نه پیژني او دغه نمړۍ ګڼوي، څه فکر کوي چې هغه کومې لارې چارو باندې مخته لاړ شي چې په ټولنه کې دغه کتابونه خلک مطالعه کړي، په ځانګړي ډول ځوانان؟
بله، ما مخکې خبرو کې لږه اشاره وکړه چې نوی شاعران چې راځي حداقل هغوی په یو نه یو شکل باید ټولنې ته ځان وښایي چې زه شاعر یم او زه دا رقم ته شعر لیکم. دوی باید مشاعرو کې ګډونو کې او ګډونې کړي. زه یو مثال درکوم، د خوست د سیمې یو ځوان شاعر و، خدای دې وسوبه کې، په تیر کال، البته دوه کاله وړاندې، دای و مړ او څو ورځې مخکې د دویم تلین مراسم په خوست کې ونیول شول. دا غي په ژوندونه کتاب چاپ نشو، خو ولې په ټولنه کې دومره ژور ځای نیولای و چې نور ملګری و هڅیدل او د دې شیرونه را سره منظم کړل او کتاب چاپ کړ. یعنی دا فکتور باید خپل شاعرانو سره یې خو څو مسلې شته. هم باید فیسبوک کې ډیر ښه شاعری دی وکي، هم باید رسنیو سره دوی د نږدې پاتې کېدو له امله دا کار کوي شي، او هم دوی باید په مشاعرو کې وخت نا وخت برخه واخلي، ځکه مشاعری دلته بیا ډیری کیږي. یو مشاعره نه ده، یو مشاعرې ته بلې مشاعرې ته، او دلته بیا شاعران ډیر سره دعوتیږي، راغونډیږي، او مشاعرې ته بندیم د دوی لپاره. یعنی که زه ورځم، زه شاعر نه یم خو زه غواړم چې دوی باید واورم. یعنی دوی چې کله په دې مشاعره کې شعر وایي په ما باندې تاثیر کوي، زه پنځو نورو کسانو ته وایم چې دا ډیر ښه شعر لیکي، بیا زه ورځم مشوره ورکوم چې ته ډیر ښه شعر لیکي، که شعرونه داسې منظم غوندي کې او د کتاب بڼه ورکې، دا یو رقم ته روحیه اخلي. بل اخره مجبوری کې نیم کال وروسته، دوه میاشتې وروسته، کال وروسته، دوی به بیرته هغې ته د کتاب هغه بڼه ورکې، کتاب هم چپیږي او کتاب په شعرونه په کتاب کې راځي.
مننه، مننه کورودان، بیرته به راوګرځو. نوري صاحب، تاسو به راشو، تاسو په ننګرهار کې هستئ، هلته راته د ځوانانو د مشاعرو او د هغوی د راټولېدنو په اړه وایي، هلته شعر و شاعري لیکوالي په ځوانانو کې څومره وده کړې ده؟ بلې نوري صاحب، اوري؟
اوس خو تقریبا په دغه وروستیو وختونو کې کسان چې ټول هیوادوال په دې باندې خبر دي چې هغه د چا خبره د نظام د تغییر سره، د بدلون سره طبعا په ټولو برخو باندې تاثیرات و، فرهنګي فعالیتونو باندې، په ټوله کې په شاعرانو باندې او په لیکوالانو باندې، هغه چې نسبت له نورو وګړو سره فیصله یو څه توپیر لري. د خو ډېر کله نازکه خلک بولم، شاعران چې دوی نازکه دي او ناسته او په اصطلاح لږ ډېر محبت ته او ډېر تشویق ته اړتیا لري. نو دوی باندې تبا یو څه تاثیرات و لومړیو کې اوس فعالیتونه گزاره کوي داسې ډېر د چا خبره د ډېرې ستاینې ولم نه دي ځکه ډېری داسې بهیرونه و چې هغه وړاندې و اوس د ځینو ممکن چې ډېری د داسې ستونزو له امله شوي چې هغه په اصطلاح بېکاري غربت وي ځکه بهیر هم چې ته شلایي مثلا یا مشاعره هم چې کوي هغه طبعا امکاناتو ته اړتیا ده په ټوله کې په اوس کې که څه هم چې کم کم بهیرونه شته دی فعالیتونه شته دی خو یو څه کم رنګه ښکاري د تیر په چیر باندې یو څه ضعیف ښکاري هیله دا ده چې راتلونکي کې دغه برخه لکه څنګه چې ننګرهار هغه د ادب او د فرهنګ زانګو ګڼل کېږي په هماغه لحاظ باندې دلته ځوانان بیا یو ډول ساه واخلي او هغه خپلو کارونو ته خپلو فعالیتونو ته په اصطلاح بېرته تشویق شي سوق شي او د دوی دغه کارونه فرهنګي فعالیتونه بېرته منظم شي.
نوري صاحب دلته یو بله پوښتنه هم کوم په ننګرهار کې په ټوله کې د تغیراتو نه وړاندې دغه سیاسي تغیراتو نه وړاندې د خوند حضور څنګه وو او لاغې نه راورسته دغه حضور د دوی څنګه شوی دام د نورو ځوانانو په سر کم رنګ شوی کنه ځکه نن دې پروګرام ته چې موږ خوند شاعرانو پسې ګرځېدلو لیکوالو پسې ګرځېدلو یوه مم پیدا نه کړه او بالاخره فنا جان مو په ډېره مشکلاتو سره پیدا کړه. تاسو وایئ په ننګرهار کې دغه وضعیت د خوند څنګه ده؟
که څه هم چې فکر کوم پر موږ او تاسو سربېره ټول هیوادوال د خویندو تړاو باندې له یو عام وضعیت نه خبرابی لري خبر دي مغه خویند چې هغوی په اصطلاح اومو اتم او نهم یا دولسم ښوونځي ته نشي تللی یا زده کړو ته نشي تللی یا پوهنتون ته مثلا لا اجازه نه ده ورکړل شوې یو څه محدودیتونه دي د هغې له امله نو تاسو څه فکر کوئ چې هغوی به یو بهیر ته یا یوې مشاعرې ته څنګه پرېښودل شي څنګه بلاړ شي؟ رسنۍ چې مخکې تر ډېره پورې زموږ پکې خویندې دي هغه رسنۍ چې شته دی فکر نه کوم چې اوس پکې زموږ د دغې برخې لیکوالان او شاعران خویندې هلته لاړ شي او لدی وړاندې خو ولوی مشاعره چې هغه بدل تکیدل هغه تاسو خبرې استه چې نارنج ګول هغه کې به ډېرې زمونږ خويندې وی هغه کې برخه اخیستل شیرونه به خو تیر کال یعنی مو سوډان دی هغه لاغه ورځ جمهوریت ورسره چې کوم مشاعره تر سره شو هغه مغه کې بیا داسې سکونه درسول چې هغه یې خويند په نمایندګۍ داسې وسو وای نو د خویندو تړاو باندې د غوی فعالیتونه کشتم دي ممکن تر کور او یا مثلا تر خپلوانو پورې محدود دي دغه چې رسنیس کولی او مثلا دغه چې نور خلک واوري نور خلک ترې تاثیر واخلي او اسلامي دی یو فرهنګي فعالیت په توګه باندې یا د یو بهیر په توګه باندې خلکو ته د نمونې یا د بیلګې په ډول باندې وخایو وړاندې کو نشته دی.
مننه نوري صاحب کورودان بیرته به تاسو سره وګرځو. فنا جانې تاسو ته براشو تاسو ته د خپل شيري ټولګو پاړه وای چې تر اوسه مو څومره شيري ټولګي چاپ شوي دي چا مو ملاتړ کړی په مالی برخه کې چې دا شيري ټولګي مو چاپ کړی؟
مننه ما تر اوسه یو شيري ټولګه چاپ ده چې د توبا تر سیر لاندې نومیږي تقریبا درې کاله مخکې چاپ شوی او بل کتاب مې نه ده چاپ کړی او دا کتاب چې هغه پلار مې مازی لګښت نه پلار خپل شخصي لګښت نه چاپ کړی ده.
او په دې اړه کړه ته وایي چې څنګه کله چې دا کتاب چاپ شو د ټولنې بیرته عکس العمل څنګه و ملګرو دوستانو یا دغه فرهنګیانو تشویق کړی نه کړی د دې خوانه کوم څه عکس العمل او خودل شو کنه؟
او بالکل ډیر زیات ځکه مخکې له دې چې زه کتاب چاپ کړم ما ډېر شعرونه نه وو خپاره کړي یعنې زه داسې یو مشهوره شاعره نه وم رسنۍ کې مې هم ډېر شعرونه نه وو خپاره شوي کوم اخبار پکې چاپ شوي وو نو کتاب مې چې کله چاپ شو کوم استادانو یا کوم رسنۍ ته مې چې هغه څه ډېرې خوښ کړو تېر کال د روژې میاشت کې د او زری کڑکی جایتی فلم دغه پروگرام نو استاد منل دی بیا زما کتاب تم زری کڑکی جایزه ورکړن صدا زما لپاره نو ویار وو وقتاً اگر زما هم رتا منو لکه سم رسی زما کتاب استایل شو په ټول نکیر تاسی بل واسه بیره خواست کرد
مدنه
مندوی ملکون دستانه
مدنه کور ودان بیرته براو ګرځو اغلی زواک تاسو ته برا شو تاسو مخکې اشاره وکړه چې په خوست کې ځوانان او لیکوالان ډیر د ته خوشحالي چې دغوی دغه شیری ټولګي چې دی یا کم ولسی ادبیات چې راټولې دا چاپ شي که څه هم د یو هیواد هغه ټوله فرهنګي پانګه هم دا وي چې د دوی نه چاپ شوي آثار پاتې شي خو په ټوله کې که په دې باندې خبرې وکړو چې حکومتونه د ځوانانو په فرهنګي روزنه کې څه رول لري سربیره پر دې چې دغه مالی ملاتړ وکړي نور کوم برخو کې باید حکومتونه پام وکړي ځوانان وروزي
بله سیاسي ډیره یو مهمه پوښتنه مو وکړه فقط به فرهنګي برخه په دې کې نه راټوله فقط به شعر او شاعري په دې کې نه راټوله چې حکومتونه دي د ځوانانو او یا هم پټوله کې د د رون آندو ملاتړ او حمایت وکړي ډېری ګڼي برخې نور هم دي خو لږ به په دې فرهنګي مسایلو باندې تم شو حکومتونه یا هم ځایي مسؤلین لکه مثلا زه د ځایي مسؤلین خبره څه کوم چې د هر ولایت کسان باید هلته د ځایي ادارې لخوا ملاتړ غوندي شي د دوی د دا رقم ته پروګرامونو مخه باید ونیول شي لکه ځینې وخت داسې کنه کله چې ته مشاعره کوي مخکې نه مخکې تاسو نه اجنډا غواړي چې ښه چې مشاعره کوي اجنډا هم څه ده څه رقم ته شاعران تاسو راغواړئ په دې کې مشري ته چا په لاس کې ده دا مسایل شته کنه چې دا یو رقم ته بیا اغه نهیلی امر مینست کی او د پټوله کې د شاعرانو او یا د فرهنګ پالو کسانو اغه مایوسی زیاتوي چې بیا یو څه فاصله امر مینست کیږي او د برخه سره یو څه وطن را مینست کیږي هم باید ملی ملاتړ شتي هم د دې ترڅنګ دوی باید لګ په دې حصہ کې تشویق کړل شي اغه مانوي تشویق دی او دوی مانوي تشویق ته ډیر اړتیا لري ځکه مثلا یو مشاعره د خوست کې مشاهده کیږي د چنار کله نه مشاعره د دې ته نه اواز د خوست خلک بل نه اواز د افغانستان خلک بلکې د کوزي پښتونخوا خلک هم راضي او دودیز مشاعره د کله نه مشاعره ده ډیر کسان پکشته هدف را دی چې یعنی یو رقم ته دا مشاعره باید په ځنی لحاظ څو فردونو ته پرې نه خودل شي دلته باید همیوي برخه کې حکومتي لورې راشي د دې مصارف باید په غاړه واخلي ځکه دا یو دوه کسان د کار د وسی د کار نه دی مثلا د برخه کې د دوی اغشتوالې دا معنا ورکی یا دا تعریفي چې ګواکې دوی په دې برخه کې څومره لیوالتي اخته دا خپل نور شاعران دي سره هڅيږي چې موږ چې دومره پراخ ملاتړ لرو په هره حصہ کې موږ نور هم دغه کارونو ته لا مخه کوي شو او دغه کارونو کې موږ ته لا هم اسنۍ را مینځته کړی شي په کول کې په کار داد چې هر برخه چې دوی پاکستان زلري باید اولیات ورکړل شي او باید په واخ سره ورته رسیدګي وکړی شي که مثلا لکه بیغوریم کیږي شاید ځینی ناهیلی رامینځته کی کله کوم داسې حکومتي لورې ځان شاته نیسی کدا شي چې دوی له دغه رقم ته پروګرامونو نه پوشاشي او دا به بیا یوالو ته شوی یو ځای به په فرهنګي برخه کې پټوله کې د بهیرونو په پجریان کې او کیږي د دوی ملاتړ دی په داسې شکل مو شي لکه مخکې دا سی ادبیاتو برخه نه لګي خبرې وکړي یا د ولسی مال باندې د دې راټولیدنه کې که حکومتي لورې داسې کوشش وکړي چې یو څو کسان مشخص په دغه برخه کې تشویق کړي او دا راټول کړي دا هم په ځای کې چې ډیر ښه کار شوی هم به په ملي کچه یو ډیر ښه پنځونه وشي یا ډیر ښه خوځښت برامنځته شوی شاید دا یو ډیر ښه پیغام د نورو ولایتونو او د نورو سیمو د پاره هم چې پاغي کې دا کارونه یو څه پناشته او پټه پودري
لیدلی
بیرته براو ګرځو خغلی ځواک تاسو ته نوري صاحب که تاسو راته ووایې په ټوله کې تاسو شاعر یاست د خپلو هغه آثارو په اړه راته ووایې چې څومره شعري ټولګې مو چاپ شوي دي د دې تر څنګ دا پوښتنه هم راته ځواب کړئ چې تاسو شعر لیکئ شاعري کوئ ورسره په څنګ کې حتمن کېدای شي لیکوالي هم وکړئ څه ګټه مو په مالي لحاظ باندې له دغې مسلک نه یا د دغې هنر نه چې تاسو لرئ ترلاسه کړې ده؟
بله لومړی خو دغه د ټولګو په تړاو باید ووایم لومړی شعري ټولګه وزما چې هغه د زړه کتاب او دوهم بیا له اسمانه تر افغانه ناتونه ترانې وي او درېمې بیا زری کړکې چې اوس چاپ شوي دي څه وخت وړاندې دا د ښوونځیو دپاره بیخي ځانګړی ده چې تر ډېره زموږ د ښوونکي کتاب او قلم په تړاو په دې تړاو کې ډېرې ترانې دي د وطن هم یو څه دي البته له وطن سره د مینې په خاطر باندې کمې له شاعرۍ په ټوله کې یا له لیکوالۍ په ټوله کې ګټه فکر کوم زما په نظر باندې تر ټولو ښه ګټه تر ټولو لویه ګټه به د انسان لپاره معنویات وي معنویات هغه ګټه ده چې انسان ته هم شهرت ورکوي انسان ته هم عزت ورکوي انسان ته هم په ټولنه کې یو ډول محبوبیت پر خلکو باندې د ګرانښت قوه ورکوي د شاعري زما لپاره شاعرۍ لیکوالۍ او په اصطلاح دغه برخې زما لپاره همدا ګټه کړې ده چې زه یې له ډېرو ښو خلکو سره د کېناستو مجوبه کړی یم او زه یې له داسې خلکو سره د په اصطلاح د اړیکې او د ارتباط او له هغوی سره د په اصطلاح د مسؤلیتونو د شریکولو وړاندې کولو په تړاو ملګری کړی مچې ممکن هغه ما په ډیرو پیسو په ډیرو شانو باندې نه به ترلاسه کړی نو هغه د مادیاتو مسله خو زموږ په هیواد کې هسې هم چندان ډېر رسې برابره نه ده خو دغه برخه کې که څوک وایي چې زه د لیکوالي وکړم او زه د شاعري وکړم او زه د یو څه هغه کړم نو ممکن چې ډېره صحیح نه وي یو زمونږ استاد هغه د ځینو شاعرانو مسله ده ممکن چې فرمایش شاعري چې د یو چا لپاره یو شعر ولیکي او ډېر کم مادیات پرې ترلاسه شي یا زمونږ ځینې هنرمندان دي چې هغوی مثلا چاته یو هغه د پیسو په بدل کې وایي خو هغه چا خبره داسې مادیات او داسې مادي همکاري نه ده چې هغه دې
یعنی نوری صاحب په ټوله کې تاسو د خبرو هدف دا ده که چېرته یو شاعر غواړي چې ښه شاعر وسي او د خلکو غږ وسي نو هغه د دې تر څنګ چې شاعري کوي باید په مالي لحاظ باندې که هغه غواړي چې خپل ځان او خپله کورنۍ مالي ملاتړ کړي هغه باید حتما ورسره په څنګ کې بل کار هم ولري
بله ډیر کله زه خپل ملګرو ته وایم که تاسو شعر د دې لپاره وایئ چې په اصطلاح تاسو د پیسې پرې وګټئ یا مثلا تاسو لیکوالي په دې خاطر کوئ چې تاسو د پیسې پرې وګټئ نو دا یو ډول اشتباه ده کسب او کار تر ډېره هغه څه دي چې ممکن زموږ د یو د انجینرۍ سبا وخت البته په اوسنیو حالاتو کې د یو انجینرۍ پوهنځي له فارغ څخه هم ورته اړتیا لیدل کېږي چې هغه باید یو کسب زده کړي نو شاعري او لیکوالي خو بیا په همدغې لحاظ باندې بلې دا د مادیاتو لپاره لوستل او د مادیاتو هغه تمه توقع له لیکوالۍ او له شاعرۍ کول فکر کوم زما په نظر باندې یو ډول اشتباه وي
ډېره مننه نوري صاحب کورموادان امیده جانې تاسو ته براشو تاسو هم شاعري کوئ لیکوالي کوئ نوري صاحب وویل چې د دې نه د پیسو یا دا چې ته په مالي لحاظ باندې یو څه د لیکوالۍ یا شاعرۍ نه ترلاسه کړي باید د دې تمه ونه لرو تاسو څه فکر کوئ چې دغه خبره چې نوري صاحب کوي دا سمه ده او که ورسره موافق یاست غواړئ چې دغه لارې ته ادامه ورکړئ غواړئ چې آینده کې نور هم دغه خپل شاعري لا پراخه کړئ
بالکل زه د نوري صاحب خبرې تاییدوم ځکه چې
هنر باید په دې مخه نه پالل شي چې هغه انسان مادي ګټې ترلاسه کړي، دا هغه معنوي ګټې تر هڅو غوره او بهتره دي چې انسان خپل هنر باید له زړه په مینه وپالي، له زړه وپالي. کوم دا هدفونه لري چې زه دغه څه چې لیکم باید زه د پیسې ترلاسه کړم یا د کوم مادي خو، او دا چې بیا خپل یو موقع برابرېږي یا د هنر سټایل کېږي تا ته یو ګټه ترې رسېږي، هغه به هغه ګټه ځکه سږ کال د استاد جنید یو سیالي وه چې هغې کې به شاعرانو غوره شاعرانو ته نارینه او ښځینه وو ته نقدی جایزه ټاکلې وې، که دغسې یو هغه د هغو جایزو هغه معنوي هغه ډېر مهم دی، معنوي ارزښت یې ډېر لوړ دی. خو دغسې هغه کوي خو دا به غوره یې او که نه چې نه یم هنر دغه معنوي ګټې انسان د تر هر څه بهتره او غوره دي. او زم چې شاعري کوم دا زما یو خاص مینه ده، یو هغه د زما چې ژوند دي باید تر څو زما ژوند دي باید شاعري وي.
ډېره مننه تاسو بېرته راوګرځو، ستاسو د شعر یوه نمونه به هم له تاسو واورو. ښاغلی ځواک تاسې ته به راشو، زموږ دوه په بخښنې سره دوه شاعرانو یادونه وکړه چې دوی شعر دې لپاره وایي چې د دوی خپله پکې آرامه دي او دا یو مانوي ګټه د دوی لپاره نه مالي. که چېرته په یوه ټولنه کې یوازې موږ په شاعري او لیکوالي په دې ورټوله کړو چې یو شاعر لیکوال دې د معنویاتو لپاره یوازې شعر او شاعري وکړي، سره له دې چې دا یو ستونزمن کار دی، یو فکري کار ده، وخت غواړي چې یو شاعر کینی، یو لیکوال کینی، لیکوالي وکړي یا شاعري وکړي، دا وخت غواړي. یا دا چې ته ولسی ادبیات راټول کیږي، شعري ټولګې چاپ کیږي، په ټوله کې د یوې ټولنې تاریخ ژوندۍ وساتي پر لحاظ باندې. که چیرته د مالی ملاتړ د دوی ونه شي او دوی سره مرسته ونه شي او یوازې په معنویاتو باندې تکا وشي، څه فکر کوئ چې لیکوالي او شاعري باندې ولري؟
بله، ډیر ښه سوال مو وکړ سیال صاحب. دا ډیره زیاته مهمه خبره ده چې شاعر نه تنها شاعر به وخایي، بلکې که فکر مکړی په ټولنه کې داسې ډېری نوري طبقې هم لرو چې هغه نه پښتنه کوي چې مثلا هغه کار خو چې ته پکې ځان مصرفې په دې کې لګیې، ځان ډېر سړکې او مادیات دومره نه، هغه دا خبره ډېره کوي چې زما د پاره مادیات دومره مهمه اولیت نه لري، زما د پاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې زه په ټولنه په مانوي لحاظ ځان ومنم، په ټولنه کې په مانوي لحاظ ژوند یم. که په مادیاتو څوک ژوندي دا هغه هغه وی عمر ډیر کم یو، خو په مانویاتو دا غوی ویلی عمر بیا ډیر وګ دی. هم دغه شاعری هم در واخله او نور هنرونه هم در واخله، خو د دې یو فائدہ نه ده. لکه مثلا شاعرانو ویلی دوړ ملمنو چې موږ شعر لیکو او هدف هم دا دی چې موږ باید په ټولنه کې خپل هغه ارزښت وساتو په هغه هنري لحاظ، په مانوي لحاظ. موږ د پیسو ډیر اغنی یو تګی نه یو، خو یو بل ګټه رسیږي. دا د شی مثلا کدی کتاب چاپي باغی کی دومره پیسې شاید راټولې نشي، دومره پیسې ورته جمع نشي، خو خیر شاید بیا هم کم نس کم دوی ته هغه دومره پاتې شي چې دوی گزاره پی وشي. کټول کتابونه خرڅ نشول خو بیا هم توان وکړي. دا بل مهمه موضوع ده، هغه شاعران چې دوی غواړي ټولنې ته څه ورکړي، هغوی بیا د دې په قصه کې ډېر نه دي چې زه د دوه روپۍ وګټم. هغه وایي چې حداقل زما دا کړی کار، حداقل زما دا کمال او زما دا فعالیت او دغه څه چې زه یې تولیدوم دا باید ټولنې ته ورسیږي، که په هر لحاظ یې که ما د پاره یې ګټه کوله او که زما د پاره یې ګټه نه کوله. خو هغه د ګټې توپیر بیا وشو چې مثلا دوی پکې مانوي برخه را مخکې کړه. نو ما په دې باندې لګي مخکې خبرې وکړې چې هغه شاعران چې دوی کتاب نه دی چاپ کړی، ولې اوس هم په ټولنه کې ډیر ښه نوم لري او دوی داسې نه دي چې شاعران یې ستړي دي، داسې نه دوایي چې موږ نور شاعري نه کوو یا موږ نور لیکل نه کوو، هغه که نظم دی که نثر دی، دوی ستړي شوي نه دي، دوی لا هم لګې دي. خدا چې دغه پیسې ورسره نشته، کوشش کوي چې پیسې پیدا کړي، هم ژوند پیو کې هم باید دغه څه چې دوی لیکلې هغه پچاپ کړي. دا چې څومره مقی ورته پیدا کیږي، څومره مقی نه پیدا کیږي، هغه بیل خبره ده. خو تمویل ډیر مهم دی او هر چا چې د دوی ملاتړ وکړي دوه کار به شوي، هم به د دوی نوم په کتابي بڼه او هم به د دوی آثار په کتابي بڼه راغلي وي او هم به دوی یو څه مثلا هغه نوم نورم په ټولنه کې پخ کړی، چې دا ډیره زیاته مهمه ده. او هر چا که دا کار کوو دا به ډیر ښه اقدام وي.
ډېر مننه ځواک صاحب کور ودان تاسو بیرته راوګرځو وروستۍ خبرې به مو هم واورو خو نوري صاحب ته به ورشو نوري صاحب که تاسې راته ووایئ چې ستاسې په اند که چېرته معنوي لحاظ سربیره مالي ملاتړ د لیکوالانو شاعرانو یا ټول هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي ونه شي په افغانستان کې داسې یو هیواد کې چې ټول وګړي مالي ملاتړ ته اړتیا لري څه فکر کوئ چې دغه برخه به راتلونکی ولري؟
بله ما پیل کې یادونه وکړه چې د فرهنګي کارونو د اصطلاح د کمزورتیا لامل یا مثلا د بهیرونو په اصطلاح په ټپه د درېدو یو لامل غربت دی، بیکاری ده. شاعر یوازې دا نه چې شعر لیکي، ورسره څنګ کې خوراک او څښاک او کورنۍ د کورنۍ نور غړي لري چې هغوی دپاره باید کار وکړي، پیسې پیدا کړي. که چېرته موږ شاعر یوازې شاعري ته پرېږدو یا بل کار نه لري، یا مثلا یوازې بهیر ته پرېږدو، یا مثلا یوازې لیکوالي ورباندې کوو، نو طبعا هغه د مادیاتو برخه به له موږ پاتې. ډېر شاعران زه اوس هم پېژنم چې دا زموږ د ننګرهار نه پېژنم چې ډېر ښه شعر لیکي، خو اما اوس په ګاونډیو هېوادونو کې هلته د خښ په مزدوري کوي، هلته مثلا نور داسې کارونه کوي چې هغه د یوه ښه لیکوال دپاره، د یوه ښه شاعر دپاره ممکن چې د ده د فکر سره ممکن جوړ نه وي، د ده د مزاج سره جوړ نه وي، د ده د طبیعت سره جوړ نه وي. او بیا له شاعر سره مرسته یوازې دام نه ده چې سړی دې نغدي پیسې راوخلي او شاعر ته دې ورکړي. لکه څنګه چې ځواک صاحب یادونه وکړه، د شاعر شعرونه راټولول، د شاعر لپاره دغه د شعرونو چاپ کول، هغه ته د کتاب د چاپ مصرف ورکول، دا ټول له شاعر سره کومک دی او مرسته ده. نو خلاصه دا چې کچیرته شاعر ونه نازول شي، کچیرته شاعر تشویق نشي، کچیرته شاعر ونه هڅیږي دغه قدردانې ونه شي، طبعا موږ به بې کتابه کیږو، طبعا موږ به بې مشاعري کیږو، طبعا موږ به بې بهي او فرهنګي فعالیتونه به زموږ خامخا د چا خبره بېرته په شاتګ وي.
ډېر مننه نوري صاحب کور مودان، موږ به بیرته ستاسې وروستۍ خبرې هم راواخلو. اوس به امینه جانې ته ورشو. امینه جانې، که تاسې راته د خپل شعر یوه نمونه په دې وروستیو شېبو کې وړاندې کړئ چې ستاسې دا شعر واورو.
ډېره مننه فریده جانې. یو نظم دی، زه به دا تاسو ته وړاندې کړم، هیله ده د خوښې وړ مو ګرځي. خزان کړکۍ یزړ گیا، یزړ گیا تپو ہیگی، تپو ہیگی مود کی گی، مود کی گی نڑی دلی میں تہلو دنگ پرچنا، خاور خاور می دی گل گل امیدنا، مستانہ احساس مشنل خڑا شوائی حدیرائیم، حدیرائی مدننا سائستنا هر زشتونه می بایللی. ده خزان کڑکی که ناستا ده پیکی گل می رجیگی، ده تیکری پیت کمی نیمه ده خوڑلی، پشرا می دی رانجل استرگوری، گلابی شمتو می تور پتری نیولی، شوم ده منی شرین رفانا، ده لمنی تین پاولی می زنگ و حلی، تر و اوخ کمی تتر را شڑا ولی، مروندو کمی بنگلی دی گونگی شوی، ده نغمو مهین غار چاری بلی، سندر بولی تر غکی دی بری شوی، ما شمانی ترانی مرو جلی. تو بخدایا مسلمانو کافر کانی کری، دروازی دخوانتی و دی تڑلی، ده جنت پستین لاری دو زخون دی کرلی، خود نپریگدم چی بیادی پتیارو کشم و رکا، خود نپریگدم چی بیادی پتیارو کشم و رکا، یاد جهل یاد جبر په وهمو کې شم ورکه کاغدي وي کچړي وي کدو زخ وي کلمبي وي تر رڼا ځان رسومه زما عشق مقدسه زه تر تا ځان رسومه ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه یو ورځ به مې نری ګوتې تنها درته ډالۍ کړي یو ورځ به مې نری ګوتې رڼا درته ډالۍ کړي دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړي دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړي
تاسو نه مننه کوم ودان ژوندې اوسې ښاغلی ځواک پلنډ کې خپل روسي خبرې مو راته وای چې خبرې ټول هغه لیکوالانو شاعرانو ته چې هغه په افغانستان کې د اوس مالم کار کوي څه دي ډېر لنډې
bale زه لنډ وایم شاعري دی و پلل شي لیکوالي دی دوام وکي او دا د نو دريږي په دینو مسایلو پسې د دان نه تړي کیږي خیر که اقتصادي مسایل شته یا غربت یا فقر دا زیاتیږي خدای دې دومره تاثیرمن نه غورځي چې د دوی په لیکوالۍ نه په منفي اړخ کې اغیز وکړي د دوی په شاعرۍ نه په منفي اړخ کې اغیز وکړي یعنی په دې معنی چې دوی د بیا شعر پرېږدي او دا امکان نه لري یعنی دا به ډیره استثنایی خبره ای چې دوی شاعری دې په سیټ پټه په ودرېږي خبره دا ده چې دا مسائل کپو دوی باندې بیا ډیر غیزمنتوب غورځي نو شاید دوی بیا لک خفه غوندي کې او دوی دې برخه ته یو څه بیا داسې شا غوندي کې خدا کار دې نه کیږي او پټولنه کې د فرنګي بهیرونو هم زیات شي او حکومتي ملاتړ او حکومتي هغه اغدیم دوی سری همکاری دیم دوی سری په ټوله کې د ملګرو ترمنځ نزدېکټ او مشایری ډیری دا بزما خبري سو موږ هغه فرنګي بهیرونو مخته یوسو او دا برخه موږ بیا ورکی دوه تنل ورکړی په ټوله کې موږ نه بیا چې پټه پونه درې
مننه مننه نوري صاحب تاسو نه به هم تاسو رستې خبري وورو نوري صاحب وري نوری صاحب ستاسو رستی خبرې به ولرو مهرباني
ها زما غت خوشی شو
او مهرباني وکړئ په لنډو کې
شاعران نازک خلک دي ما وړاندې ویل چې د ناز او د محبت خلک دي دوی باید ونه دغول شي وخت ورکړ شي او آزاد دي خودل شي په ډلو ټپلو پورې ونه کړل شي او دوی لا تشویق شي لا وهڅيږي ترڅو زموږ اساسي فرهنګي او ټولنه کې ابدي برخه لا غني شي او په دغه برخه کې لا خه تر ټولو مسلکی کار وشي
ډېر مننه کوم ودان له تاسو ټولو قدرمنو هروي امینه فنا همدرنګ شاعر غیاث نوری او فرهنګي فعال او افغان خبريال شهید الله ز وخت څخه چې مصر مخبرونه کې ګډون وکړو تاسو اوریدونکو لیدونکو ته هم نړۍ مننه چې مصر مو ملتیا وکړه تر بل خبرونه خې چاره
د ګل خست ځوان جان متا ته ترسي د ګل خست ځوان جان ترسی پرلی کڑے پتاور گی مات چھے ترسی پرلی کڑے پتاور گی مات چھے ترسی دھگل خیستا جوانی جانا تات چھے ترسی کیسا سبا تچیر ترسی کڈی رحم را کا کیسا سبا تچیر ترسی پلی کڈیر پتا وری ما تچیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچیر